یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم زه صفی الله ستانکزیم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي چې له افغانستانه بهر دی د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم پلویانو په کابل کې لاریون پیل کړی دی. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي ډیکټاټور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې یوې هوکړې ته رسېدل غواړي دوی باید اوربند ومني. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنې کې پر دې هم ټینګار شوی چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستان څخه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل چې واشنګټن له طالبانو سره د سولې خبرې لساره پیلوي. ولسمشر ټرمپ امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ویل چې طالبان د سولې د یوې هوکړې غوښتونکي دي.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وشي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي.
وسلولو طالبانو د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم لاریون په کابل کې روان دی. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړي مرستیال عنایت الله بابر فرهمند پرون په کابل کې په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نن به تاریخ جوړونکي وي. د کابل ګارنیزون قمندانۍ دا ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د ثبات او هم پالنې ډله وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه شاوخوا درې وزاره رایې چې دوی تقلبي بلی له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کار نه دی کړی. د کاپیسا چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشکونو مسؤول وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په لسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک د بي پیلوټ الوتکې په مرسته په نښه شوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواوو په وړاندې په زیاتو حملو کې یې لاس درلود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 ویکټو وګټله. دواړو هیوادونو په خپلو کې درې ورځنۍ او درې شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 500 اوره مسابقو لړۍ ویست انډیز، خو د شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. د پکتیکا په خیرکوټ او جانخیلو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د یو 1.5 بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنایي چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلینو په وینا دغه ولسوالۍ ته ورغلی و وایي
یو د جانخیل ولسوالۍ د 1.5 روغتون و چې هغه د 350 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي. او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي. او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو، یو جغلي سړک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3-4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره د بیارغونې نور کارونه هم وسی. سودان په دې هیواد کې د لرې کړی سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی. تر څو میاشتنیو ناکراریو وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ژمنه سوي ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل سوي او سرغړونکي په درو وهل کېدل. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل شوی او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه ایستل شوی. دغه راز زیاته کړي چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1998 میلادي کال د جون له 13 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. د روان کال په لومړیو کې سودان کې پراخ اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل رسمي سفر رالنډ او خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنکړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې تر اوسه یې له مسکو څخه په دې اړه چې ولې دې الوتنې ته اجازه نه ده ورکول سوې کوم سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې لس ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنکړل سوه. کازان د روسیې د تاتارستان جمهوریت د چنیمای وګړي تاتاران دي او نیمایي نور یې روسان. د جمهوریت په دې وروستیو کې د هغوی اعتراضونو شاهد و چې په مسکو کې د مرکزي چارواکو پر ضد پیل شوي وو. او د جاپان پخوانی صدر اعظم یاسو هایرو ناکاسون د 101 کلونو په عمر پرون مړ سو. ناکاسون له 1980 میلادي کال څخه تر 1980 میلادي کال پورې د جاپان صدر اعظم وو او د هغه مهال یې د امریکا له ولسمشر رونالد ریګن او د برېټانیا له صدر اعظم مارګریت تاچر سره نږدې ملګرتیا جوړه کړې وه. ناکاسون د خپلې صدر اعظمۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد سره د مقابلې لپاره له امریکا سره پر کلک پوځي یووالي ټینګار کاوه. نوموړی د خپل هغه اصلي په ترلاسه کولو کې بریالی نه سو چې تر دویمې نړیوال جګړې وروسته جوړ شوي د جاپان سولې غوښتونکي اساسي قانون کې تعدیلات راولي څو دا هیواد وکولی سي چې په نړیوالو چارو کې نور پراخ رول ادا کړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بیګا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته تللی وو او هلته یې له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې دواړو ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. ښاغلی ټرمپ د هوکړه لیک په اړه وویل طالبان غواړي چې یو هوکړه لیک وکړي او دا به رښتینی هوکړه لیک وي. وبه ګورو چې څه کېږي. په دغه پروګرام کې د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټیم د پلویانو لخوا د نننیو پیل شوي مظاهرو په اړه هم تاسو ته جزئیات در اورو. د هموري چې په اوروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته یوې ښځې یوازینی زوی اوس ښوونځي ته ځي او دغه ښځه وایي چې اوس یې زوی له خطرونو بچ ده.
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خاري ته ځي.
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی دی. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په لیدنه کې ټینګار کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی چې له خپل افغان سیال سره د بګرام په هوایي اډه کې هم لیدلی. ډونالډ ټرمپ په بګرام هوایي اډه کې امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه رحمت الله افغان له کابله جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان او د امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر دی د ترهګرو ځالې له منځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ولیدي په افغانستان کې دی د تلپاتې سولې د تامین لپاره طالبان اوربان ومني.
په دې کتنه کې د امریکا جمهوریت د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید وربند ومانی
تیر شپه ډونالډ ټرمپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغ او کچالو پاخه کړي وو وخت تیر کړ. ډونالډ ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ولیدي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوي. هغه وایي ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی دا موافقه غواړي، خو چې هر موافقه وسی علت به دا وي چې تاسې خپله دنده خطر سره کړئ. زه غواړم له تاسې او له افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسې راته ویلیدي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبان مخکې اوربان نه مانه خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاکید کړی چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ ده 8,600 ته راکموي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دي دای باور لري چې طالبان اوربند طالبواله دي. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې په دې اړه به دوی له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګند کړي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و غلی.
و هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا په افغانستان کې په باګرام اډه کې سره کتلی دي. دواړو په خبرو کې ټینګار کړی که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا ولسمشر د تانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو د اداینې لپاره په باګرام کې د خپلو پوځیانو سره هم کتلی او هغوی ته وینا کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس هم په دغو مراسمو کې خبرې کړې دي. تر ډېره په افغانستان کې د داعش په ماتې باندې د افغان پوځیانو د بریاو خبرې عسکرو ته کړي. امریکایي عسکرو ته همدارنګ ولسمشر ټرمپ ته د داعش د مشر د ابو بکر البغدادي د وژل کېدو په اړه هم مبارکي ورکړي او د هغوی میړانې ستایلې دي. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانګزي سره هم غږېدلی و دا چې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر څومره مهمه دی او د سولې په برخه کې به څومره اغېزمن وي. ښاغلي ستانګزي سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د همدغه سفر په اړه دغه د تحلیل پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه د یو مستیج یو مرحلې ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنټرول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلاندې د دې هېواد ټاپ شخصیت سره اړیکو ته په دې قضایه وغږېږي. معنی دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړې توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین یعنې هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنې هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربان اساسي شرط دا باید ومني.
د ما عقیده دا چې پرته له اوربان نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکړي.
که غواړي چې سوله وکړي اوربان هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو ترلاسه سره تړاو نه لري. یعنې انتخاباتي منډه ترلاسه خو به نه یو هڅه خو به نه
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي. اما د ټرمپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانګزی و د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه همدارنګه دا چې د سولې په خاطر به دغه سفر څومره مهمه وي خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو افریقا ته سودان په دغه هیواد کې د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ډنګیدو او د ګوند د پانګو د ولجکولو امر کړی. لدی سره د شمال ختیځ افریقا دغه هیواد لڅو میاشتو نارامۍ وروسته د دیموکراسۍ پر لور یو بل ګام اخیسته. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي همداسې په سټوډیو کې. د تکل سره د سودان حکومت په کوم دلایلو د عمر البشیر ګوند ړنګ کړی او پر ضد نور اقدامات کړي؟
مننه. د سودان د حکومت په یو فرمان کې ویل شوی دی چې د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه مستل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله همدوک په مشرۍ کابینه د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1999 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوی چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د لسو کلونو لپاره په هیڅ راز سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د د اسلام پال ګوند له 1999 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. ستانګزای صاحب، د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیچ د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر موافقه سلا شول.
د معترضانو نهضت چې تاسو یادونه وکړله او د دې باعث شوی چې د بشیر حکومت ړنګ شي، د بشیر د رژیم پر ضد مظاهرې کولې، په دې اړه څه نظر څرګند کړی دی؟
د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ نوم یې البته همدا رسمي نوم و، د حکومت د پرېکړې ملاتړ کړی. واجدي صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره په نهضت کې د شاملو ټولو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخواني رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی همدې ټولنې پیل کړې و هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم همدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ د اخیستو په مقصد نه ده شوی، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د وقار او عزت خوندي کول دي. او ستانګزای صاحب، فقط یوه خبره په پای کې یادونه کوم چې په سودان کې نویو چارواکو د بشیر د واکمنۍ د مهال هغه قانون هم لغوه کړی چې پکې د ښځو د جامو او چرن لپاره او په نورو ټولنیزو برخو کې ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو، او چا به چې له دې مقرراتو سرغړونه کوله هغه به په درو وهل کېدل.
مننه کوم احمد تکالو، د سودان د لری کړای شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند منحلي دوه او د هغه ګوند د پانګو د ضبطولو په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو. حکومت د سودان نوی حکومت دغه پریکړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم پلویانو ځای لاریون کړی دی. دغه ډله وایي لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. وربشو کابل ته د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د دغو لاریونو په اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په دې اړه خبرې وکړي.
بلستانه زه سپتاست او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن ټاکل شوی و چې د افغانستان د جمهور ریاست دی او ټیم چې د ثبات او پالنې ټیم ده په کابل کې د دوی په وینا د پاک او ناپاک ورې د بلتون یا د فساد په اړه باندې مظاهری وکړي. مظاهرین نن سهار د کابل له څو ولایتو له سیمو نه راپیل سولې، د دشت برچی او د عبدالحق څلور لارې همدارنګه د خیرخانې لخوا، نو د پخواني ټاکل شوي ځای په ځای له مخې چې ویلي و دوی به په پختونستان وار ته سره ټولیږي الته مظاهری مرزایره چن نوی رسیدلې دي الته د ازادي راډیو خبريال د مخ شبه محکمه ته وویل چې د پولیسو او د دې مظاهره کوونکو د تنظیمون کو ترمنځ باندې خبر نو ورسته پولیسو دوی ته اجازه ورکړه چې پختونستان وار ته داخل سي الته ولاړ سي لدین وړاندې د کابل ګارنیزون د همدې مظاهرې لپاره د راټولېدنې لپاره د حضوري چمن یاد کړی و د مظاهرو ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې دوی زرګونو کسان دغلته د راتلو په حال کې دي او ځینې رسېدلي دي خو دا چې دقیق معلومات ځکه څوک نشي ورکولی چې تر اوسه پورې بشپړ هغه کسان چې د مظاهرو کې ګډون کوي دوی ته نه دي رسېدلي دغه سیمې ته
په عکسونو کې خو داسې ښکاري چې زرګونه نه دي ځکه چې عکسونو کې کم ښکاري د دوی شمېر دوی وایي چې را روان دي له نورو سیمو هم که څنګه او څنګه دا ځای تبدیل شوی دی ځکه چې حضوري چمن ورته ټاکلی و چې هلته باید مظاهرې وکړي
مخکې ما په خپلو خبرو کې وویل چې د ثبات او همپالنې ټیم ځینې چارواکي وایي چې دوی ټاکل شوی د زرګونو کسان دلته راسي او زرګونو کسان روان دي خو اوس ځکه دقیق شمېر څوک نسي ورکولی چې تر اوسه پرې بشپړه کسان نه دي راغلي دلته نه دي ټاکل شوي پخوا ټاکل شوی و چې دوی د حضوري چمن سره هلته سره راجمع سي او خپله پرېکړه لیک ولولي د کابل د پولیسو همدارنګه د مظاهره چیانو د تنظیمونکو ترمنځ له خبرو وروسته بعضې د مظاهره چیانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د پښتون سانوار تولار سی التم کړه کمیونټی د ابر نیول سوي د ارش او خواته د ابر جدي دي خو تر اوسه پورې بش پر لند راټول سوي سړی وای چې
مننه رحمت الله افغان مننه د اعتراضونو په اړه باندې لمک سره خبري وکړلې د ثبات او همپالنې ټیم چې مشري ډاکټر عبد الله عبدالله کوي ویل دي چې نن به پلویان په کابل او ځینو نورو سیمو کې مظاهری کوي دوی دا ورځ تاریخ جوړون کې ورځ بللې ده د کابل ګارنیزون بیا ویل دي چې مظاهره چان دي وسلې لزان سره نه راوړي او دارنګ په ټاکلي ځای کې دي مظاهره وکړي وربشو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی دا چې څنګه په روزګان کې یوې خځې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلی وو چې نغواړي زوی په لخطراتو سره مخ شي هغه ویلی وو چې هیله لري زوی درس وایي او لټولو نامنیو او ناخوالو لري پاتې وي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه راپور را لګل او لمړی د همدغه خزي په غاګ پیلېږي
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي بارونه د توریستانو د طالبانو د بل لیکو جنگو خاري تزیز ما یو دانه
پنځوس کلن فاطمه چې یوازې یو څوارلس کلن زوی او ولوړي لري خاوندې د رواني جګړې پر مهال وژل شوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زوی لاس نیولې په دې خاطر تر درې کیلومتره مزل وروسته تر ښوونځي بیایي تر څو نالوستې لوی نسي او بیا وروسته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ولاړ نسي د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي د دې بې سرپرسته مور څوارلس کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اقرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسؤلینو په وړیا توګه د تدریس زمینه برابره کړې نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش تر څنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي دی زیات خوشاله دي
ډېر ارمان درلود د ججل چې راس ورته شی زده کړم دا ښه درس ورته وایي اوس
موږ جمعی کوم پرېږدو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او دی هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه موندلي د ازادي راډیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمینه برابره شوې بلکې د دغې کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه پنځوس کلن فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول شوي لکه څنګه چې نور بډایه خلک خوري او لري
ازادي رادیو سډیره خوشاله يم چې د ازمر راغې در یو ځای ورسوي دا د مسلمان کومک را سره وکي د نور کومک ویلې يم چې هم دغه نه درلوند چې د پیاز سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بوم وستاتم زه د ښکارا کم د خدای په خدای کې دغه نشي بیا یو مان وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشي چې ماسه یا پوخ کو یا راوه
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی وو، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون، دوه استنادي دیوالونو او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یادو ولسوالیو مشرانو د دې پروژو د پیل هرکلی کړی، خو غوښتنه یې کړې چې افغان حکومت دې دوی ته نوره پاملرنه هم وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یادو ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د دیرش بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د دوه استنادي دیوالونو او د 2 کیلومتره په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیلو او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار
یو د جانیخیل ولسوالۍ د سپیشلیز روغتون و چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې دوه استنادي دیوالونه و چې هغه هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 2 کیلومتره طول او امتداد لري او د 3.4 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل د خیرکوټ ولسونو نه د زړه د تله مننه وکم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله مننه سره همکار دي.
د خیرکوټ او جنخیلو قومي مخاورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړي چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یادې کړې پروژې له جماعت تر سړک تر شفاخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو خو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور هم د خدای تعالی تاسو ترافیک لک چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګبځي.
مشکلات په دغه شاو چې د لګا ټول خلکو یو او په یو بل طرف ته فصلونه خرابول دا ډېره ګټه د منځکی بار
د خیر کوټ په لوی ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کار نور هم داسې ګړندي شي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیلو او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاري لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی د وارث اولادار خواهش په اورل کې د مکبر او پر باقی اون وتی په کرابو کې دغه ملټر نه روپی خري د پرای په خاطر دغه غمر یو خوري ور ټول د چور چور د یاره په ساو ونوري پینده ساو سپاک ساو روپی خوري اره په ساو شپره خوټو د وتی وی د کرابو کې په ساو دا پس کارکټ کې دا مکبر کې دا یو ځانګړی کې دا د چور چور کې د پرای په خاطر د مټونو غمر څخه خوري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب رات ولایت دنج د ولسوالی د رګریشن د کلیک خبر خبره کومه هر د مالچری د شپږ و نه شکیل مرسته کومه کلیک د دوی د یخنیو د ستنې سره د مشکل کیو او موږ هم څه مقام ورسوي. السلام
یو
پیغام ازادي راډیو دا دی چې په کندهار کې د شخصي پانتونو او کې د اکثره استادانو نظریه جهادي نظریه دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو د ولسمشر د دې سرداد وایله ده چې شاید یوازې په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات دي چې استادان اکثره دغه کم اسلامي درسونه ورته وایي، د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي، او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي، او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دا رقم استادان نه غواړو، او ډېر سختریزه طبیعت ته دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي، او یا د پوهنتونونو سیټ شي واخلي، پر ځای مستنوي استادان